السلام علیکم د ازادي رادیو د نن مخام خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دین انسات خبرونه په سر کې خبرونه ووري. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې له پاکستان سره د اوربند په سند کې هیڅ راز پټه موافقه نشته. دفاع وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د اسلامي امارات د ملي دفاع د وزیر په مطبوعاتي کنفرانس کې مکمل وضاحت راغلی دی او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. د بیان له مخې په توافق کې په تمامه معنا اوربند یو بل ته متقابل درناوی، د یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکی وګړو او تاسیساتو حملې نه کول، د خبرو له لارې د ټولو مسایلو حل او یو پر بل د حملو د نه ملاتړ یادونه شوي او پر دې سربیره که څوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. دا څرګندونې وروسته د هغې کیږي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په روانه اونۍ کې په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دوحا کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. هغه ویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي دي، خو دا یې نه افشا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غیر رسمي لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د پراختیا د لارو چارو په اړه بحث وشو. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. زلمی خلیلزاد په تیره وږې میاشت کې هم د یوه امریکایي پلاوي په ترکیب کې کابل ته تللی و. په افغانستان کې د بندیوانو امریکایي وګړو خلاصون هغه مهال د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې و. د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې د سید اسحاق ګیلانی په نوم ښارګوټی ضبط کړ. د عدلیې وزارت نن وویل د غصب شویو ځمکو د څیړلو ځانګړې محکمې د ښارګوټی عمارتي یا دولتي ملکیت تثبیت کړی دی. ویل کېږي چې دا پریکړه د اسنادو او مدارکو د ملکیت د دفترونو د دقیقې څیړنې، د مسؤولو چارواکو د معلوماتو او د دې ثبوت له نه وړاندې کولو وروسته وشوه چې ځمکه له حکومت څخه اخیستل شوې ده. د سید اسحاق ګیلانی ښارګوټی د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې پروت دی چې مساحت یې څه باندې 15,000 جریبه ده. د عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي دي هغه خلک چې په ښارګوټي کې ځمکه اخیستې ده باید له پلورونکو سره اړیکه ونیسي. د ښارګوټي مالکینو تر اوسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو یوه اړونده محکمه نن د هغو ادارو پر وړاندې د اسرایلو د مکلفیتونو په اړه پریکړه کوي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو دې جګړه ځپلې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړي دي. په حق کې د عدالت د نړیوالې محکمې ICJ له قاضیانو مشورتي نظر غوښتل شوی دی څو په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرایلو مسؤلیت واضح کړي. ملګرو ملتونو له ICJ غوښتي دي چې سمدستي د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاوو د برابرولو او اسانتیا د یقیني کولو په ګډون د اسرایلو مسؤلیتونه د یو اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو پر وړاندې روښانه کړي. د ICJ دا مشورتي نظر به اجرایي بڼه ونه لري، خو د محکمې په باور د قانوني او د اخلاقي اعتبار له پلوه دروند وزن لري. د 2023 کال په جولای میاشت کې د عدالت نړیوالې محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی و چې پکې ویل شوی و په فلسطیني سیمو کې د اسرایلو اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژر پای ته ورسیږي. او د پاریس له لوور موزیم څخه د سرو زرو د ګاڼو تر غلا وروسته دا موزیم یو ځل بیا د خلکو پر مخ پرانستل شو. درې ورځې مخکې د دې موزیم اتل لرغوني آثار له هغې ډلې د فرانسې د پخوانیو ملکو اړوند تاجونه او غړکۍ د 2 دقیقو په ترڅ کې غلا شوې. پولیس ګمان کوي چې دا به د یوې تنظیم شوې جنایي ډلې کار وي. د اټکل له مخې د دې ګاڼو ټوله بایه شاوخوا $1.2 میلیون ته رسیږي. د اپولو په نوم د لوور موزیم ګالري چې دا غلا ترې شوې تر اوسه هم بنده ده. د غلا دې پیښې په فرانسه کې د موزیمونو د امنیتي کمزورۍ اړوند بحثونه پرولی دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. درنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دیرشمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 22 سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. په راپورونو کې باوري چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ تر بل هر وخت ډیره چټکه کړې ده.
دلته مونږ باندې ډیره سختي ده. په یو تاکي څلوېښت پنځه څلوېښت نفر یې اچولي وو. ډوډۍ نشته ده او لږه ده، تنده ده.
ملګري ملتونه وایي د افغانستان سږنۍ وچکالي په تیره نیمه پیړۍ کې ساری نه لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې هند په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړی دی او د طالبانو د حکومت د رسنیو پر پالیسۍ انتقادونه په زیاتېدو دي.
د اوسني نظام رسنیزه پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
نور مطالب هم لرو او ردو تیرا سره اوسی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته په وروستۍ څو ورځو کې په پاکستان کې میش سرګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوی دی. یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې ډیره نږدې پنځه اتیا زره افغانان افغانستان ته ستنه کړی شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت افغانان وایي په وروستیو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو چاپې زیاتې شوي او هر ورځ افغانان نیول کېږي او د اخراج کمپونو ته استول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
پاکستانی پولیسو په دې هیواد کې میشت زرګونه افغان کډوال نیولي. پاکستانی رسنۍ ولدی ډلی جیو نیوز سه شنبه د اکتوبر په 28مه د خپل سرچینو له قوله په یو راپور کې ویلي چې لدی هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې میشت نږدې پنځه اتیا زره افغانان افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې چې دغه رسنۍ په ویپاڼه خپور شوی راغلی چې یوازې د بلوچستان په کویټي ښار کې شاوخوا څلور زره افغان کډوال نیول شوي دي. د جیو نیوز د راپور په یو برخه کې راغلی په کویټه کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات دوام لري او 2378 افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول په دې ښار کې اوسېدل نیول شوي دي. سه شنبه د اکتوبر 28مه د پنجاب ایالت پولیسو هم په خپل اکسپانه لیکلي چې په فیصل آباد کې 4478 افغان وګړي نیول شوي او ویلي دي چې په دې ښار کې اوسمهال هیڅ افغان کډوال نشته. د پلازمینی اسلام آباد پولیس هم لدی یو ورځ مخکې په خپل اکسپانه لک تر لګه د ولس افغانانو د نیولو خبر ورکړی. په اسلام آباد او راولپنډی کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو او نیولو لړۍ په کمساري ډول چټکه شوي. او همدا پرون هم د پلازمینی ګلبرګرین فیصل ټاون او بی 17 سیمو کې د افغانانو په کورونو چاپی وهلي او ګڼ کسانی نیولې دي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره زوی او د کورنۍ غړي پرون پولیسو نیولي او حجي کم ته انتقال کړي.
ما ورسره هم دا وروسته خبرې وشوې. هغه ویلې چې وضعیت ډېر زیات خراب دی. وایي موږ یې په یو اتاق کې درې څلوېښت نفر اچولي یو. وایي پاکې اوبه نشته، خوراک نشته او وایي خوب هم نه دی کړی. دلته وایي چې دوه بوتله اوبه او بسکټ وایي چې اخلي دوه زره کلدارو باندې درکوي. نو پولیسان د کپه ته ګرځي، هر یو نفر په تشویش کې دی.
د ادعا کوي چې د نیولو پر مهال د تر لوزي د پیسو غوښتنه هم شوې، خدای چې لاغه سره پیسې نه وي ورسره نیول شوی. یو بل افغان چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل پرون د فیصل ټاون لسیمی پولیس نیولې او د ایستلو کمپ ته انتقال کړی دی.
کمپ کې دلته پراته یو. دلته مونږ باندې ډیره سختي ده. په تقریبا په یو تا کې څلوېښت پنځه څلوېښت نفر یې اچولي وو. تنګ تنګ ناست یو. ډوډۍ نشته ده او لږه ده، تنده ده.
پام دی هلکه د بخانی نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل سه شنبه د اکتوبر په 28مه په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د خپل وګړو لپاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. دغه سازمان د هغو هیوادونو په کړنو نیوکه کړې چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړي او ویلي دي چې دا کار د بشري حقوقو نه ښکاره سرغړونه ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې دا ډول د بشري حقوقو خیانت باید سمدستي ودرول شي او په نړیوالو سازمانونو او حکومتونو یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د جبري اخراج د بندیدو لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په یو تازه خبرتیا کې چې وکاپی ازادي راډیو ته هم را رسیدلې د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په ګډون د بشري حقوقو د فعالانو، هنرمندانو او دغه راز د امریکا کیسلرونکو او د دوی د کورنۍ د غړو لنیولو ډډه وکړي. په دې خبرتیا کې یو شمېره هم خبره شوې او غوښتنه پکې شوې چې دغه افغانان د نیولو پر مهال له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي، خو دا پکې نه دی ویل شوي چې پولیس دغه کټګوري افغانان څنګه معلوم کړي. کاتوم لتیر 2023 کال رئیس له پاکستان د بیاسنا د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه و، خو پورسته یو کې د ډورن کرخې پوګدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن تر سخت نه خطر وسته. د دې هیواد په بلابلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بیساري ډول چټکه شوه. تازه د کډوالو سوندو ته د رسیدنې لپاره د طالبانو د حکومت کمیسون ویلي چې 3 شنبه د اکتوبر په 28 له پاکستان او ایران 599 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوه. دغه کمیسون په بیان کې چې په ایکسپان خبر شوه راغلي چې پرون د نیمروز دورې خمو په لاله وسلوخ، د هرات د اسلام کلا لارې 111، د هلمند د بارامچیل لارې 14، او د کندهار د سپین بولدک لارې 419 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي.
پراپور کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه واورېدل چې ویل کېږي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تر بل هر وخت ډیره چټکه شوې ده. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک د شیبه د نورو معلوماتو لپاره په مستقیمه اړیکه را سره دی. خټک صاحب، د پاکستانی چارواکو له خلو تاسو څه اوریدلې دي د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د چټکولو په اړوند؟ رسمنه خبريالانو ته تاسو ته څه څرګندونې کړې دي او کدا کار همدغه څه پیل شوی روان دی؟
نه رسمن خو هیڅ هم نه دی ویل شوی. رسمن خو هغه خبري وندې دي چې کوم وزیران کوي، مثلا د اطلاعات وزیر یا د داخله چارو وزیر، هغه موکا په موکا وخت په وخت تاسو خبري کړې دي چې دوی وته نه قانون وایي، موږ ته بیا اسناد وایو چې بیا اسناد غیر ملکیان، بهرینیان، دوی ته افغانان هم نه یادي، هغه چې هر څومره ټول به وستل کیږي. بیا د افغانان کډوالو چې کومه خبره ده، افغانان کډوال درې ډول دي. یو خو هغه د پی او آر کارت ول دي، او یو چې د تذکرو ول دي، او یو دغه اوس چې راغلي خلک دي. په دې کې هم بیا هغه خلک چې نور دریم هیواد ته تلو لپاره راغلي دي او کوم د اسناد ولري، مثلا د سفارت یو لیک ورسره چې تاسو کسمنګ باسو، هغه هم داسې ګڼل کیږي لکه قانوني چې وي. البته هغه خلک چې ویزه ختم شوی دی، د ویزه موده ختم شوې ده، او دوی اوس ویزه هم نه ورکي، نو هغه په خطر کې وي. دا نن سهار هم پولیس راغلی او په اسلام آباد کې چې کوم د 217 دغه سیمې چې افغانان پکې زیات دي، هلته چپی وهلې وي. خو هلته چې بیا کم خلک په کورنو کې پاتې شي، هغه سره ویزه وي او چا سره ویزه نه، هغه اخوا دی خوشي
روزمره چې مثلا په دومره کورونو باندې مونږ چاپی وهلې دي او کنه دا خبرې هم دسی به راپور پات کیږي؟
نه به راپور وي. پولیسونه مونږ پښتنه وکړو، پولیسونه مونږ پښتنه وکړو، په دې چاپو کې هم بیا رقم رقم چاپی دي. یو خدا سي دي چې هغه دو کسان یا درې کسان په یو موټر کې پولیس ګرځي، اجازه ده کې یو افغان وي نه جره ده، خو افغان دی او روي نه سره، نو بس د پښتنه ته کې چې پاسپورت لري، ویزه لري، یا کوي هم واسه تنګولو د پاره کنه، نو ساتي سر کې. او زنه داسې چې خزینه هم ور سره وي او سړی هم ور سره وي، هغه به کورنو ته ځي، هغه به د غټ غټ بسونه راوستي وي کورنو ته، نوځي دروازې ور ټکی خلکو ته. هغه هم داسې په زرګونو یا په سوونو خلک کله هم نه دی نیولي، چې زیات ونیول شي خو لس کسان وي یا اته کسان وي. او هغه دلته حجي کیمپ ته، هغلته په دې پنډای او اسلام آباد ترمیانځ هغلته ځای ورته جوړ کړی دی، دلته راولي، دلته نه بیا افغانستان ته لګي. خو متاسفانه چې هلته مونږ نه ور پرېږدي، حجي کیمپ ته دننه مونږ نه پرېږدي، دننه ما نه دلیدل چې څو کسان دي پکې، چې ګیټ پر دروازې پر ورشو هلته پښتنه مختنه وکړو. اوس خدای یو لس ورځې کېږي د لارې هم بند دي، خټک
صاحب د چارواکو او پولیسو ترمنځ هغه پولیس چې دا چاپی وهي په لارو کې خلک دروي د دوی ترمنځ داسې کومه همغږي شته ک پولیس پخپل سر عمل کوي او کدا سې د چې چارواکو پولیسو ته ویلي دي چې بس څرقه مې چې نسی وی نسی داسې کوم همغږي شته د چارواکو او د پولیسو ترمنځ
داسې ډیر نشته البته چې کله مونږ پولیسو ته وایو چې دا سړی خو یا د امریکا د سفارت یو لیک لري یا ویزه نه ده ایکسپایر دا مو ولې نیولې دي هغه وایي چې مونږ ته کوم چې د ولسوالۍ مشرتابه ده کنه دوی د ډیسټریکټ اډمنستریشن وایي ځلي انتظامیه چې ورته وایي دا هغه حکم دی امر دی چې ګرځي او ګوري چې څوک داسې وي چې بیا اسناد وي هغه نیسي او بیرته یې لګي یا چې دا غوی نه پښتنه وکړو غوښ ته خامومي حکم دی مونږ یو عمومي امر کړو او په تاثیر د افغانانو د پر نه دی چې بس خاص افغانان دی ونی سین ځنګړي نه دی هغه کې بیا د افریقا خلک هم دی او داسې یو خبره وکي
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټکو چې په پاکستان کې لیدرا افغان کډوالو سره دروان وضعیت او د پولیسو لخوا د ورستۍ چاپو د ا دهو په اړه جزئیات راکول ویل کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې تر بل هر وخت اوس ډیره چټکه کړې ده
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ هند اعلان کړی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت بیرته د سفارت کچې تلور کړی دی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دا اقدام له افغانستان سره په ټولو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو قوي اراده ښیي سنا کاکر او د موضوع نور تفصیل
هند ویلی چې کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچېتل ور کړای دی په دې اړه دغه هیوا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې سه‌شنبه د اکتوبر په 28 مخبره شوې راغلی چې دا پریکړه به سمدستي عملی شي په اعلامیه کې ویل شوی چې دا ګام د هند دښمنۍ سرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوړخي زیاړي کې پراخې کړي په اعلامیه کې دغه شانټینګا شوی چې د هند سفارت به پراتلونکو کې د افغانستان په بیا رغونه بشری مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي په ورته وخت کې د قطر امیر شیخ تمیب ابن حمدلسانی په یو فرمان کې د خپل هیواد شارج دافیر مردف القاشوتی د افغانستان لپاره د قطر د فوق العاده او ټول واک سفیر په توګه ټاکلی دی د قطر امیر دیوان د موضوع د سه‌شنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه د ویلامې په خبرولو سره په رسمي ډول اعلان کړی دی د اقدامات په څه معنی دي او ایا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو نخانه ګڼل کېدای شي یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند د پریکړه ځکه کړی چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماټیک خدمتونه وړاندې کړي دوی په خبره دغه شام قطر چې د افغانستان په ډیری سیاسي مسایلو کې ښکیل دی هڅه کوي په هغه هیواد کې د خپل سیاسي نفوذ ساحه نوره هم پراخه کړي د دې کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
لده پریکړه داسې تعبیر کیږي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې نږدې او پراخ کړي دا هوکړه هغه وخت وشوه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان به تقی هم ته سفر وکړ قطر هم ورته هڅې کوي ځکه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او هغه هیواد د افغانستان په ډیرو موضوعاتو کې ښکیل دی نو غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ لا زیات کړي
کابل ته د هند تخنیکی ماموریت کچا سفارت ته د لوړو پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امیر خان متقی د سفر پر مهال اعلان کړی و متقی د اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته تللی و د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه د هند د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي اقتصادي سوداګریزو او سیمه ایزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي د هند تخنیکی ماموریت په کابل کې د 2022 کال په جون کې د بشری مرستو د څال لپاره د یو تخنیکی ټیم په استولو سره پیل شوی و دغه هیوا د 2021 کال اگست وروسته کله چې طالبان بیا افغانستان کې وخت ورسېدل خپل ډیپلوماټان له افغانستان ایستلی وو. هغه په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته قطر د دوی له حکومت سره پراخې اړیکې او تعامل خپل کړی دی. دا هیوا په دې وروستیو کې ترکیه سره یو ځای د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند منځ کړی هم و. قطر همدارنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په خبرو کې رول درلود او افغانستان ته د ځینو هغو افغان کډوالو د ستنولو زمینه یې برابره کړې چې په اروپای هیوادونو کې قضایي دوسیې لرلې. د طالبانو حکومت تل ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د اکتوبر په 1 طلوع نیوز سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دوی د امریکا په شمول له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان وچکالي د نیمه پیړۍ تر ټولو سخته وچکالي ده. د سازمان د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي سکال په ټول افغانستان کې د باران کچل او ست ټیټه وه. په عین حال کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشټوالي او د وچکالۍ له کبله یې سکال کروندو ته لوی زیان اوښتی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ او د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او په روان 2015 کال کې دغه وچکالۍ د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا خبرداري ورکړې چې سږ کال په ټول افغانستان کې د ورخ کچه په اوسط ډول ټیټه وه او ویرشته چې دا کچه د کال تر پای همداسې دوام وکړي. دغه دفتر د سیشمې په ورځ د اکتوبر 20 په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ په نږدې ټولو ولایتونو کې د ورخ د کمښت په تیرو 15 کلونو کې د وچکالۍ شدت او د اقلیم د اغېزو له امله ده. د اداري ویلي دغه وضعیت د اوبو سرچینې کمې کړې، کروندې واښې له منځه وړي، د کورنیو معیشت یې واخلې او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. په راپور کې راغلي چې اوسنی وضعیت د 2013 کال له وچکالۍ سره پرتله کیدای شي. د راپور د معلوماتو پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې نږدې 300,000 کسان په کور دننه د وچکالۍ له امله بې ځای شوي او 3.6 میلیونه نور د خوړو د خوندیتوب په بیړني حالت کې وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له امله سکل کروندو ته لوی زیان رسېدلی. د کندوز ولایت یو بزګر نعیم ازادي راډیو ته وویل
سږ کال هیڅ ورش نشته، وچکالۍ ده، کروندې له وچېدو سره مخ دي، غنم او نور حاصلات پنجو وهلي، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د نیمروز ولایت یو بزګر او مالدار عبدالعظیم وایي د وچکالۍ له امله کروندو او څارویو ته زیان رسېدلی. سکل د اقلیمي بدلون له امله وچکالۍ زیاته شوې ده، زموږ کروندو او مالدارۍ ته زیان ورسېد. په اصل کې مو هیڅ نه دي کرلي، تقریبا 3 کاله کېږي چې کرونده نه کوو، ځکه وچیږي. کوم غنم مو چې کرلي وو تخمې هم په موږ تاوان شو. د تخار ولایت یو بزګر فضل احمد هم ورته شکایت لري. اکثره د وای د وچکالۍ او باران د نوې دلو لامل زموږ غنم ډیرې وچ شو. بزګران ډیر اندېښمن دي ځکه دا وضعیت په حاصلاتو منفي اغېز لري. دا بزګران چې د وچکالۍ او لامل سخت اغېزمن شوي د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو نړیواله مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د زیانونو په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې د اصلي عامل په توګه د وچکالۍ له امله په کور دننه 350,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما هم په وروستیو کې خبرداري ورکړی و چې که څه هم کرنه د افغانستان د 80% نفوس لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، خو په دې هیواد کې د کرنې حاصلات د اقلیم د بدلون له امله 50% کم شوي چې پکې دوامداره وچکالي هم شامله ده. په ورته وخت کې د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي نړیواله تودوخه د اقلیم بدلون، د باران او سیلابونو، د اوبو د ذخیره کولو لپاره د زیربناو نشتوالی، د واورو کمیدل، د اوبو تقاضا لوړیدل او د نفوس وده افغانستان د وچکالۍ له امله زیانمن کړی دی. له ډلې نجیب الله سدید د 4 شنبه په ورځ د اکتوبر په 22 ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په نظر
دی وایي زما په نظر په افغانستان کې باید په دوه برخو کې جدي کار وشي. یو د اوبو د بې ځایه لګښت د مخنیوي په برخه کې او بل دا چې بنسټیز کارونه باید وشي. په ځانګړي ډول د اوبو لوی او واړه بندونه جوړ شي تر څو افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیا شي. په دې سره د سیلابونو د اوبو مدیریت هم کیږي او د غراز د وچکالۍ مخه هم ورسره نیول کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې افغانستان د زلزلې، وچکالۍ، د کډوالو راسنېدو او د مرستندویا کارکونکو په وړاندې د سخت فشار په ګډون د بشري بحرانونو سره مخ دي. وچا ویلي چې په ختیځ کونړ کې د ریختر په کچه لشپک درجه قوي زلزلې چې په 2015 کال کې یو لخوره ویجړونکو افتونو څخه ونګدي 2000 کسان پکې مړه، لدرې زر شپک سوړې ټپیان او زرګونه کورونه او زیربناوي ویجاړې کړې. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ښځې او نجونې چې لز د کړو کار او عامه ژوند څخه به برخې دي په ځانګړي توګه اغېزمنې شوې دي. داسې مهال چې د راپور په ټکو بشري مرستې د افغان ښځو او نجونو د ژغورنې یوازینۍ لار ده. او چا دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي کسان داسې یو هیواد ته ننوځي چې لا د مخه فقر او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر منوریدونکو له دې سره راورسیدو د خبرونه ورسته یو شیبو ته د هم ورسته راپور. د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې اطلاعات په خپل وخت او په سم ډول له خبريالانو او رسنیو سره نه شریکوي. دوی وایي دا د دې سبب کیږي چې کره اطلاعات پټ پاتې شي او رسنۍ د یو موضوع په اړه د متناقضو جزئیاتو لرونکي راپورونه خپره کړي. یو شمیر ژورنالیستان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د اوري لپاره خپل اطلاعاتي سرچینې زیاتې کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریاله سنا کاکړ په دې راپور کې اوروي.
له خبريالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت اطلاعات په خپل وخت او سم ډول له رسنیو سره نه شریکوي. دوی انتقاد کوي چې دا د بیلابیلو جزئیاتو د لودونکو راپورونو د خبرېدو لامل ګرځي چې په ټوله کې وستونکي، لیدونکي او اوریدونکي پر رسنیو بې اعتماده کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی سه شنبه د اکتوبر په 28مه ازادي رادیو ته وویل ان ډیری مواردو کې د طالبانو حکومت لخوا اطلاعات پټ پاتې کیږي او یا غلط اطلاعات خپریږي.
د اوسنی نظام رسنیزه پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود وي، غلط معلومات د رسنیو سره او د ولس سره شریکوي او په موقعي معلومات د ولس سره نه شریکوي. په ډیرو مواردو کې دوی اطلاعات پټ ساتي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم افغان خبريالانو رسنې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونځو سره مخ دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د اطلاعاتو پټ ساتل او نشرې کول د دې لامل کېږي چې رسنۍ د یوې موضوع په اړه بېلابېل اطلاعات خپاره کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در
د خبریالانو د مرکز یو اندیښنه هم د اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی چې په خپل وخت اطلاعات خبریالانو سره نه شریکیږي. دا د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د ننو په جلاوطنۍ کې د خبریالانو رسنیو کار له ستونزو سره مخ شي، څو ډول اطلاعات خپاره شي. بل د خبري مسایلو یو تر ټولو مهم ارزښت سرعت دی چې باید د نورو خبري ارزښتونو تر څنګ دې ته هم باید پام وشي،
ارزش خوی خبری در نظر گرفته شود.
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران د دې انتقادونو په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. افغان ژورنالیست او پر افغانستان د طالبانو د بیسلی واکمنې دوه په لومړیو کې د وی خبری رسنی مدیر زیرک فهیم هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د ستونزو ومنل زیاته کړه.
د افغانستان ټول رسنی کاغه په ولایتونو کې دی او په مرکز کې دی، دغه معلوماتو ته منتظر وي چې تر څو د ویان لا ادرس ټول معلومات راشي. په داسې حال کې چې رسنۍ ضرورت لري په هغه سات کې چې خبره پیښه شوې ده یا په هغه سات کې چې خلک د دغه خبر جزئیات ته په تمه دي په هغه شات کې نشرات وکړي، نو زه فکر کوم چې کدوی غواړي چې خپلواکې رسنۍ معلومات دقیق نشر کړي، خې نشر کړي او په وخت نشر کړي، بې پرې نشر کړي، دوی باید خپل مطبوعاتي جزایر زیات کړي.
یو شمیر نور افغان خبریالانو او د رسنیو مسولینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله زیاته کړه چې هم د څو ورځې مخکې د طالبان حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او پر افغانستان د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د پر وخت او سمو اطلاعاتو د نه موجودیت له امله خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ وو. دوی چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي زیاته کړه. پاکستان د اکتوبر په 9مه پر پکتیکا او کابل هوایي بریدونه وکړل، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سبا ډیر ناوخته تایید کړه چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او پکتیکا کې بمبارد کړی دی. دغه شان د کابل په تایمنی او سیمه کې د اکتوبر په 15مه د پاکستان د هوایي بریډ پاړه چې وروسته د کابل ایمرجنسی روغتون ورنه دوی ته د 15 وژل شویو او 25 ټپیانو د وروړلو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قومندانې ویان یې خالد زدران تر دې 14 وروسته یوازې پر خپلو اکسپانو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. هیره دینوی چې د طالبانو حکومت پاکستان سره د څو ورځنیو نښتو په ترڅ کې د شمشاد راډیو تلویزیون نشرات دوه ورځې بند کړي وو او د وجې په اړه یې رسمي هیڅ هم ونه ویل. د طالبانو حکومت د اقدام د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ د یو شمېر بنسټونو له جدي غبرګون سره مخ شو. د ځینو دغه بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو 4 کلونو د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د ټاکل شویو چوکاټونو او مقرراتو سره سم او څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له امله یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي دي.